Radio. Radio Wasabi. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل شوې. پدې خبرونه کې به واوري چې رینا امیری افغانی ول اصل امریکایي د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د نوموړي ټاکنه به د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
خ پریکړه ده ځکه چې میرمن امری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
په کندهار کې ملي سوداګرو، قومي مشرانو او پخواني حکومت لوړپولو چارواکو په یوه غونډه کې امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارت پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماتان چې هیوادونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، وایي په څو اونیو کې باید یوه موافقه ترلاسه شي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. نن پنځم به د 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جد نهمد 2021 میلادي کال د دسمبر 10 ده. دا سهرنی خبری مجله زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو. په پالکې ته مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان برېښنا شرکت ویل ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو نه تسونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورپرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي اسلامي امارت به سقوط شي.
راز خپل سفارت خلاص کړ، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړ او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نکړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نکړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بې وزلو میرمنو وویشل شوې. طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوي وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات یې درلودل دا توضیح شو. البسه او وریجې پکې شامل وو.
ښاغلی انصاري له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 3 میلیونه افغانان ونه توانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون وویل له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې ماسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاند ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچن دي. موسکو له ناتو سره غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیځ دا اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
رایت ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر ژر خپری شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 6.55 میلیونو ته رسیدلې دي چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانډیګراډ په اساس پر راتلونکو څلیرویشت ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی: کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 8، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، کندهار اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو افغاني ول اصل امریکایي رینا اميري د افغان خزو او نجونو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د اغلی اميري له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو جنو د بشري حقونو په برخه کې رینا اميري خپل ځانګړی استازي وټاکله. رینا اميري په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر بارک اوباما په وخت اغلی اميري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جک پورې سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا اميري سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا اميري ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شیرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي، او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
ښه پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپله یو افغاني لاسه ده په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري، او د دې ترڅنګ وړتیا هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، او همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی، او تر واکمنېدو وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارز په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده، او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
و موردل چې رینا امیری افغانی اول اصل امریکایی د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال چې سبا یې وروستۍ ورځ ده، په افغانستان کې د پخوانی حکومت په ړنګېدو او بیا وخت د طالبانو له رسیدو سره په سیمه ایز او نړیواله سطح یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی.
تیر کال د افغانستان په نه بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول، او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستی. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسی مناسبات ته بدون ورکړی دی، او ځکه نو په تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
له ښاغلي جلالي سره بشپړه مرکه زموږ په بل خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي مه هېروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په کندهار کې لسګونو ملي سوداګرو، قومي مشرانو او د پخواني حکومت لوړ پوړو چارواکو د یوې اعتراضي غونډې پر مهال نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د آزادې کړي. د غونډې برخوالو وویل که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت ښایي دوام ونه شي کړی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غونډي برخوالو چې ډیره برخه ملي سوداګر، قومي مشران او د پخوانی حکومت لوړپوړي چارواکي وو ویل چې د امریکا لوري د افغانانو د پیسو کنګل کول پرام افغانانو ظلم دی. د پخوانی حکومت د ننګرهار او روزګان دوه والیانو ګلاغا شیرزي او اسد الله سعید د امریکا له پارلمان او سنات څخه وغوښتل چې د عام افغانانو کنګل شوی شتمنۍ د آزادۍ کړي. د دوی په وینا که حالت همداسې روان وي اوسنی حکومت دوام نسی کولای.
چلون مر په وطن کې خلک د لوري سره مخامخ چې اولادونه خرڅي در په در دي، تو هغه امریکاوي چې زموږ سره دي د روس په مقابل کې کومکونه کول، او په موږ یې روس چپاکي راځي خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي، او دا مملکت بیرته پر پښو ودره. ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپا دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
دا پیسې نه د مخکنی حکومت وي او نه د اسلامي امارت پیسې دي، دا د تجارانو پیسې دي، دا د دکاندارانو پیسې دي، دا د کندو یتیمانو پیسې دي، او دا فابریکا والاو، صنعتکارانو، اهل کسباو پیسې دي.
د حاجی بهاودین او حاجی مسعود راحت په نومونو دوه سوداګر وایي د افغانستان کنګل سوو پیسو په راکړه ورکړه او نړیوالې سوداګرۍ مستقیم منفي اغیز کړي او پر سوداګرو بې اعتمادي زیاته سوې ده.
زموږ راکړه ورکړه ټوله د بینګو سره ده چې بینګو نو اوس پیسې لږ را لږ دي بند دي، همنقل د پیسو بند دي، د خلکو مالونه په کمپنیو کې دغسې رکوت پاتې دي. نو چې پیسې نه ولېږول سي معلومه خبره ده چې مال به نه رالېږول کېږي.
خصوصا یو بې اعتمادي ده چې تجاران مکمل بې اعتماده سوله. اوس پر بانکو باندې هېڅ اعتماد نشته. کومې پیسې چې د خلکو په خارج کې بندې دي هغه بانکونه هېڅ اجراءات نشي کولی. اوس نو یا $200 یا $60,000 چې دوی خلکو ته ورکوي، د یو سړي $70,000 دا په څو عمر باندې دی راایستلی سي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي کنګل سوي پیسې د افغانانو دي او له بندېدو سره یې په افغانستان کې سوداګرو عوامو افغانانو ته زیانونه رسیږي.
په بانک تاری کې مشکلات لرو، په اصطلاح په ټیټي کې چې موږ شان واردوو په دې کې مشکلات لرو، په سرحداتو کې مشکلات لرو، د پاسپورټ په ورکولو کې مشکلات لرو، د ویزې په اخیستلو کې مشکلات لرو، په هوایي میدانونو کې مشکلات لرو. نو زموږ د جهاني ټولنې څخه د ملګرو ملتونو څخه دغه خواست په اصطلاح چې تاسې د ملتونو سره دښمني مه کوئ، تاسې د ملتونو سره د کومک نمایندګان یاست.
سوداګرو او د طالبانو د حکومت مشرانو تر دې مخکې هم څو ځله له امریکا څخه د کنګل سوو پیسو د ازادېدو غوښتنه کړې، خو امریکایي مقاماتو ویلي دغه پیسې چې شاوخوا $9 میلیارد کېږي د ازادېدو پلان یې نشته.
د افغانستان د مالی او اقتصادي ناوړه وضعیت تر شا اصلي لاملونه څه دي؟ د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال:
انتقال د قدرت مصالحت آمیز او په داسې شکل چې نړیوال ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو. نو دلته بله خلادا پیدا شوله چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تور لیست کې وو، په راس کې امریکا، او هغوی هغه نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی په رسمیت پیژندلی وي هغه منځته رانغې. ټولې ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي نړیواله ټولنه په راس کې امریکا وویلي چې موږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دي په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټولې د تعزیراتو لاندې راغلي. او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات هم وو، او دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات هم وو. نو دا لاسرسی د پیسو بند شو.
له خغلی هډوال سره بشپړ مرکز موږ د نن ورځې په خبرونو کې اوریدل شي. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل آن د افغانستان په اړه په لویدیځو ورځپاڼو کې د مطالب لوستي او مهم ټکي راوړوي.
له برتانیا خبریدونکې ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګورډن براون لیکنه خپره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د ښاغلي براون په وینا لویدیځ باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. د برتانیا د پخوانی صدر اعظم زیاتوي د افغانستان تر نمایي زیات وګړي له لوږې سره مخ دي او په دې کې 1 میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطي په مرګ واخی. ګورډن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطۍ سره نه مخ کیږي نن له یو داسې څه سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړ توګه د قحطۍ سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خپره کړې او په هغې کې د اګست میاشتې د وروستۍ اونۍ په 5 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال دغلته میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوي دي. ورځپاڼې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري له خولې لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال 14 کلن و. هغه وایي کله ناکله به یې په کورنیو ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل، خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده ترسره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت یې د کابل په هوایي ډګر کې د 2 هیجاني ورځو تیرول و. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. له دې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال 14 کلن.
هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم و او ښوونځي ته د تلو او د هغه وخت د ښوونځي د درسونو خاطرې یې په یاد دي. هغه هغه ورځ هم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامي الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګندې شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د 20 کلن حضور پر مهال یې دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یوې لویدیز ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویره او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بلاخره خپل وطن شاته پرېښود.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي په کابل کې له زرو کونډو او بې وزلو ښځو سره مرسته کړې ده. د دې وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرستو کې چې د چین لخوا شوې وریجې او جامې شامل دي. د کابل ښار یو شمېر نور بې وزله اوسېدونکي بیا وایي سره له دې چې زیاتې اقتصادي ستونزې لري خو تر اوسه هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوې. نور په دې رپورټ کې
آزاده د درېو ماشومانو مور ده چې وای نامنه او اقتصادي ستونزو 15 میاشتې وړاندې اړ کړه چې له کاپیسا ولایت نه کابل ښار 40 ستون ته راکډه سي. دا وایي میړه یې اوزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو تر دې دمه له دوی سره نه حکومت او نه هم کومې مرستندویه مؤسسې مرسته کړې ده.
کابل ولایت کې مهاجر شوی یو او اوس په کابل ولایت کې چې په کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستی او نه کوم کمک مور سره را شوی ده.
آزاده وایی مخکې په کاپیسا ولایت کې خون کې و، خو اوس دا هم وزګاره ده او د زمي پر اتاک سره د کور د ګرمولو لپاره سمنتو کې نه لنی. آزاده د سلګونو هغو بې ځایه سوي او لډالې ده چې له بیلابیلو ولایتونو بې ځایه سوي او کابل کې ژوند کوي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره په کرایي کورونو کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي. اکثره دغه بې ځایه سوي وایي چې اقتصادي وضعیت بد دی او بیړنۍ او بشري مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې زرو تنو کونډو او بېوزله کورنیو سرپرستو ښځو سره د وریزو او جامو د مرستې خبره وکړه. د دغه وزارت د رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرستو په اړه وویل
نن دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډیر مشکلات یې درلودل دا توضیح شو. البسه او وریج پکې شامل وو. امید لرو چې نور هیوادونو هم د افغانستان ولو سره بشري مرستې وکړي.
ښاغلی انصاري وویل دغه مرستې د وزارت لخوا د ترسره سوي سروې پر بنسټ مستحقینو ته ویشل سوي او تر دې وړاندې هم د چین هیواد لخوا ورته مرستې سوي او پر مستحقینو ویشل سوي دي. نوموړي وویل چې د مرستې لپاره دوی ته د زرګونو کسانو لسګونه غوښتنلیکونه رسیدلي، خو دوی هڅه کوي چې اړ کسان وپیژني او وروسته ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دغه چارواکي پر ټولو مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو غږ کوي چې له دغه وزارت سره پر مستحقینو کسانو د مرستو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې څه باندې 1.3 میلیونه بې ځایه سوي سته چې په کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
او سمي ونړيواله موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون دی بیا راژوندې کېدو په خبرو کې ښکیل دي. د دې خبرو په ګړندیتوب ټینګار کوي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماټان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسیږي، کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. جزئیات احمد شیبر پر رپورٹ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې ایزو هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، برېټانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلامیه کې وویل چې خبرې عاجلې دي او دوی داسې پړاو ته په نږدې کېدو دي چې د ایران اټومي تړون د له منځه تلو په حال کې دی. د دغو درویو هیوادو ډیپلوماتانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې میاشتې وخت نه لري. خبره د اونیو ده. چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا په روانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. د په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ له نږدې همغږي شته او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لرې کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سېشنبې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندېښمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی، خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو، قومي مشرانو او د یوې غونډې په ترڅ کې وبښئ د امریکا له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ تمرینات د راتلونکي کال لومړیو کې پلان شوی دی او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې په نړۍ به نړۍ له یوه سونامي سره مخامخ کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي په تفصیل سره بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 9 بجو پیلېږي، د ماښام تر 9 بجو د خبرونه دوام کوي. دا سهارنۍ خبري مجله هم ستاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اوله لته دغه مجاهدین او د واسطار وزیردار خپل ځانونه پره کې د پاسه راوځي بره وکیلو دی کېلو پر کور یا پر یو نکاح هغه واز چې په کلی کې وملک د اڅو کې خوشي واغې ورکی دغه مرسته دی. اگر سره پر مخ باندې کې دې سب د مستی خلق ته ورسي. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 3 میاشتې راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت اوبند ولسوالۍ دغه کوم سي د موسسې وشل کېږي دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. ایا نن د اوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده دا خلق ما ولی دوستی وستلی دی وای وینه دی نوانزه که تو سوی یعنی دونی خواب بده و تی بازی شتمن و کسان و تورسی دا تا نور مستاق کسان غای پاتا و نو دا غور سوسی و سلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر